و به ویژه با همسایگان تعامل داشته باشه. تعامل به این معنی که افغانستان، مردم افغانستان نیاز به آب، برق، غذا دارند. جاده های راه های افغانستان باید ساخته بشه، صنایع افغانستان باید ساخته بشه، کشاورزی افغانستان باید راه بیفته، یعنی شکم این مردم باید سیر بشه و طالبان این رو فهمیده.
یک چیزی که تقریبا تمامی بازیگران منطقه و فرامنطقه از طالبان خواستن ایجاد یک حکومت همشمول است که همه مردم خود را در تصمیم گیری ها ببینن، که هنوز طالبان چون این کار نکردن. ببینیم که در هفته ها و ماه های آینده اوضاع چگونه رقم خواهد خورد. خیلی سپاسگزارم قدرت شهیدی از بخش ایران و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و بسیار زیاد تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
و ما ورس دا ونی مهم و پیخوتا کتیم
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مبلوی به متفاوت زوید ونی د سیاسي مسایلو شنن لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته محرک علیکم. نن د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنۍ تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و. ګڼو خلکو پرې خوشحالي کړې، خو ګڼو نورو بیا تور ورځ مانځلې ده. د نړۍ له ګوټ ګوټ نه د جالبو خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښت د اخته ناروغ نیم ټن یا 500 کیلوګرام وزن کم کړی دی. له دې هم خبرې کې چې هلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تر اوسه 350 ودونه کړي دي. نور ډېر څه هم شته، خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو پېښو د سر ټکی. د طالبانو د درې کلنۍ جشن او غبرګونونه خلق وایي د طالبانو نمانځنې د سنبلې د ولسمې له نمانځنو سره هیڅ فرق نه درلوده. دکاندارانو او محصلینو ویلي دوی باندې په زور نمانځنو کې ونډه اخیستل شوې ده.
وړی ګوښه ورسره وه او د نړۍ څلور پنځوس هیوادونو سره یې دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکم کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوي یو یا د افغانستان پر خاور واکمن شوي یو.
اګست 15 او چې سږکال د 14 د اګست پاکستان سره په یوه ورځ نمانځله دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې دوی نمانځي. بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو دېرشم د اګست بیا دغه ورځ د ازادۍ په نامه باندې نمانځي. ولس نه پوهېږي چې دوی څومره ازاد شوي دي، څو دفعې ازاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی، نه اساسي قانون شته، نه هم پارلمان ته ورته حال وقت شورا ښکاري، او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو درې کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دیو یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کېږي، یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت یې کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو نه دي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغې امید او تمه باندې، یعنی دا یو مردم فریبي ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکې. خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمینی لري، خوای پخوانی سیاستوال د قرار کینی چانس یې بایلل ده.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قوي امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې نمانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویامه کلیزه سږ کال بیا په پښتنو بلوڅ سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شوه. په کورونو د تورو بیرغونو لګولو تر څنګ جلوسونه هم وتلي دي. که که څه هم طالبان وایي دوی د کابل د بیا نیولو ورځ د اګست په 15مه نه بلکې د اسد په 13مه نمانځي خو منتقدینو نیوکه کړې چې طالبانو ولې د کابل د نیولو درېمه کلیزه دا ځل د 15مه اګست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ له ورځې سره سمه د اګست په 14مه نمانځلې ده. د دې ډلې حکومت د اګست په 14مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژې وړاندې کړې او ښارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وویستل. بلخوا یو شمېر ښارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو، ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبر شوي مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو، پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړ.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو لویو ښارونو کوڅې او واټونه د ترخی او ویر شاهدان کړه. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوی یو، د افغانستان پر خاور واکمن شوی یو، او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دی. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لوی ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د دوها اګریمنت منځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اګست 15مه او سږ کال 14مه د اګست د پاکستان سره په یوه ورځ منځنه دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې نمانځي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د کانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت یې خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونه ورکړه، بیروزګاری او له هېواده د 8 میلیونه وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له دریو کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هېوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکرونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه د غوړیو بوشکه ورسره وه، او د نړۍ 4-5 هېوادونو سره یې دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لومړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه لا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړون کې ټول افغان لوریو سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګونه نظرې تغییر او تبدیل راوستې، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د سترې محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر او خارجه وزیری ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرات نشي کولی.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې لپاره دا چې طالبان د 4-5 ګروپونو نه جوړ شوی دی، چې یو ډلې د کویټې شورا و چې هغه کې نظامی کسانو چې په خپل ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغه کې دي. بله ډله د حقانی ګروپ و چې سراج الدین حقانی د هغې مشري کوي. درېمه ډله د دې و د قطر مذاکراتی ټیم چې هغه ملا برادر دغه مشرۍ کې یو تعداد کسان دغه پلویان دي او څلورمه ډله د دې وو د ملا یعقوب چې هغه کسان چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې هغه پیروانو هغه ودلته په قدرت کې دي او پنځمه ډله چې هغه وړه وو خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو هغه د پیښور شورا وه چې ملا کبیر د هغې مشري کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي هغې کې تغییر و تبدیل نه راځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسه کې خو زه بالکل مطمئن یم چې دا د پاکستانیانو په اشاره کینول شوی دی او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم اماغه لامل دی چې د شاته د غیلاس ځکه د خپل تجارت لري التا او پاغه تجارت کو سره د عیسی یو جنرال شریک ده.
د طالبانو سرچینې د غراز ازادي رادیو ته منی چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم اورګان نشته بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همداراز طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو پر اړه ضد او نقیض بیانونه ورکړي دي. خو د ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ لمنځه تلل اعلان کړي.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دي. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کومه دنده چې ترسره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دي لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس لپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوي دي چې یو نوه په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت یې کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم
دغه راز د طالبانو حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه هم پټه تیره کړه او د دې بودیجې د تصویب توشي او پروسې تر څنګ هیڅ نوه جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخوا د طالبانو د ځایي ملای عبد الله فرمانونه چې تر ډیره پرې وه او بله پروسه باندې بندیزونه وضع کوي طالبانو لپاره فعلا د قانون معیار لري، اما دا تقنیني فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي بلکې راسن دی او قانون په چیر د پلی کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دې لپاره هر څه دا روا و. ما په مقابل کې جمهوري نظام چې هغه ولس هغې ته رای ورکړی وه هلته د قواو تفکیک و هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول و، البته نیمګړتیاوې به وي خو هغه قابل د اصلاح وې. اما اوس د دې دا کوم نظام چې راغلی دی دیو هیچا ته ځان مسؤوله نه ګڼي او حتی د دې مشر امیر المؤمنین څوک ګوري نه او حتی وزیران یې هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده، عوام فریبي ده، د خلکو غولول دي.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د درېمې کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو وار بیا د ټولو بدبختیو پړه په سقوط شوي جمهوري نظام ورچولې ده. خو سره له دې چې حکومت یې درېو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلې او افغانستان په یو بشپړه سیاسي انزوا کې حسابېږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو له پلوه د افغانانو لپاره له ویاړه ډک بدلي دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام ورته هیڅ شی هم په میدان نه پریخي بلکې خالی ودانۍ ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو وار بیا په ملت احسان کړی دی چې دوی خپلو ټولو مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویی باندې لاس پورې نکو. مونږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو هلته مړکه بل دلته مړکوه اسلامي امارت عفو وکوله، مونږ خپل ټولو مخالفینو ته عفو کړي، هغه که سیاسي خلکو په وزارتو پارلمانونو کې کار کول او که په اردو کې قل اردو قمندان وزیر دفاع د فرقې مشر لوا مشر هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکوله.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بی بی سی سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر ته مون دا اعلان ده چې له ټولې نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، له ټولو سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفي رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو یې هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ورته برابر کړی دی. خیر ما ورته لرو چې موږ سره د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی، لکه څرنګه چې په شمال کې همکاري کوله پرمختګ هم همکاري وکړي.
په تیرو درېو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه، پرته د کنځلو نه، پرته د رټولو نه، دوی هېڅ څه ولسته نه دي ورکړي. هر یو مشر چې وینا ته جګ شوی دی همدا خبره کړې ده چې دا خو موږ ته عمومی مونږ مشر عمومی عفا کړی ده، کنه مونږ به دا کړی مونږ به هغه کړی. هر یو چې جګ شوی دی ویلي دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځي دا غټه خبره نور د عزت او د حیثیت تمه مه کوئ. تقریبا درې کاله پوره کېږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله، عواید نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کاله ځنډېدلی دی.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستی رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بحث وکړی چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ور نه کړل.
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کوونکی زلمی خلیلزاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ دی مګر دی ځان پړ نه بولي، تازه یې په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د درېیمې کلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړی ده چې د دوهې هوکړه پټې زمینی حمله دي. هغه ویلي دا زمینی ځکه پټې ساتل شوي دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي، مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځل ولسمشر شي شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خواهو ماوینا او جان دوټلی چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ د ټرمپ سره خبرې شوي دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغسې ګزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ او تاسو چې پخوا کتلي دي ټرمپ د دغه شیانو ډیر پروا نه کوي، هغه چې څه خپل ذهن کې وي هماغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په ښه باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
خلیلزاد له تولونیوز سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي، خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده. هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر راتګ د فساد او مخدره توکو د مخنیوي تر څنګ وینه تویدنه کمه شوې، خو د نجونو په زده کړو بندیز یې یوه ستونزه بللې او ټینګار یې کړی ده چې پخواني سیاستوال باید په خپل ځای کرارې کښېني ځکه هغوی چانس بایللې.
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنگ سالاران شتون درلود، مګه په ولسی جرګه کې د دغه فاسدینو غاصبینو جنگ سالارانو قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه. بنان د هغو پخوانیو جنگ سالارانو او یاچ په اوس وخت کې په امارت کې رامنځته کیږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي، حکومتداری ولس ته ورکړي، د قدرت د انحصار نه تیر شي. په جمهوریت کې موږ نارې ویلې، اوس هم دا نارې وایو. افغانانو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدئ، نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 پورې کم کنډواله افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو.
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر کوي، ادعای کړی ده چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 14 تنه په زور تریتم شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه. د راپور په اساس د دې ترڅنګ سږ کال 644 تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره 222 تنه. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي، د طالبان حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي ژبني مذهبي لږکي له خپل مدني سیاسي حقونو، روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداری سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او د انساني ربړونو او د بیلابیلو شکنجو ډکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې د بندیانو سره اوس هم د وسلوالې ډلې د زندان چلند کېږي. د دوی د زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي. لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
اوس هم ټولنیزې شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بحثونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوڅانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاویومه کلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده. بلوڅانو د بلوچستان په تربت، پنجګور او نورو سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خوډب هم کړی دی. دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره، شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو نمانځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تورې ورځې په توګه د 14 اگست د نمانځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځ یې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلي. دیخوا په افغانستان او له افغانستانه د باندې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو دریمه کلیزه یا د اگست 15 هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده، خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس او ګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستي ازادۍ ته توره ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې وکړي چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي، نو له دریو کالو راهیسې هفتهوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اگست 15 ته توره ورځ وایي. تیرونه د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤل او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو هغه ډلګۍ په نښه کړې وې چې د چکر، ساتیرۍ او لوبو لپاره پارکونو ته راغلي وې، خو دغه طالب قومندانې چې څیرۍ تر ډېره پټه کړې د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربېره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړي دي. د طالبانو مخالف او فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤول او نامسؤول طالب د دیکتاتورۍ چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره و ځورې څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوريږي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالف فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بللی دی. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤولانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کېږي. خو طالب مسؤولانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوالې لوبغاړو ته غوسه کړي. تیرې اونۍ د افسر ځاځي لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه وه چې له لوبڅار او حشمت شهیدي سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یوه ورځ وروسته د ګلبدین نایب او افتاب بلم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع چې په رسنیز کې دوی مینوالو پر لوبغاړو کلک نیوکه وکړي. مینوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقاره خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چاغښت چې د ټولې نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواښ ګڼل کېږي، خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یوه لسیزه یې د 610 کیلوګرام وزن درلوده، د شفا د روغتون ډاکټرانو وروستیو دریو کلونو کې وزن ایله 3.5 کیلوګرامو ته راښکته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2014 کې له نیم ټن څخه زیات 610 کیلوګرام وزن درلوده او کورنۍ ته یې حتی له ځایه خوځول هم سخت شوي وو. مګر څه موده وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخه یې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپله غاړه واخیستل او شفاعت روغتون کې 13 تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خونې دروازه یې هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پرله پسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 542 کیلوګرامه وزن کم کړی او اوس یوازې 3.5 کیلو وزن لري. او کسان په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت داده چې یو نارینه د دوه یا دریو مېرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکونی له منځه ولاړ شي. خو راشه له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره تر اوسه 3.5 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کال عمر لري د ودونو شمیرې په 3.5 کال نه کې 3.5 ته ورسېده او بیا یې پریکړه وکړه چې نور به ودونه نه کوي. ابو عبدالله وایي لومړی واده یې په 40 کلنۍ کې له ځانه شپږ کاله مشرې مېرمنې سره وکړ، خو درې کاله وروسته د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې درېم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ درې مېرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال مېرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمېر 3.5 ته ورسېده. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو سید شینواري سره خپل اومه ورځ مه هېروئ.
گلاب گلاب لیمی